سبمننه ستړی مشه او د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کو دا ساجی راډیو په خبرونه کې تر خبرونو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي په اړه اوریدل شي. پر دې ستراتیژي پرون د امریکا ولسمشر او د غیواد پوځي او استخباراتي چارواکو څو ساعته غونډه وکړه. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې ته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سپین ماڼۍ جکپوري سلاکار کار پرېښود او په فنلنډ کې دوه تنه په چاقو وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د خبرونو تفصیل: افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اته نویمه کلیزه په رسمي او غیر رسمي غونډو او مراسمو لمانځي. اته نوي کاله مخکې د اسد د میاشتې په اته ویشتمه نیټه د وخت ځوان پاچا امان الله خان نه انګلیسانو د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ اعلان وکړ. د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلي شوي او د پاچا امان الله خان عکسونه تر سترګو کیږي. افغانستان امنیتي ادارې وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنوي میکلیزې د لمانځلو لپاره په کابل او نورو ښارونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتی و دفاعی در حالت
احضارات هستند. دیوای امنیتی و دفاعی ځواکونه د احضاراتو په حالت کې دي. زموږ د امن نظم قطعات، د پولیسو قطعات او ان ترافیکی پولیسو ته دنده ورکړل شوی چې د لوی لارو د پرانیستې پاتې کېدو لپاره اقدامات وکړي. د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست له ځواکونو سره په همغږي چمتووالی لرو. سشکل د خپلواکۍ جشن یو وار بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې تیرې څو اونۍ پایتخت کابل او ولایتونو کې خونړیو جګړو او بریدونو دوام درلود. افغان سندرغاړی آریانا سعید وای پریکړه یې کړې چې نن د کابل د انټرکانټینینټال هوټل مخې ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د موسیقۍ کنسرت ورکړي. نوموړی وای لومړی یې غوښتل په غازي سټډیوم کې دا کنسرت جوړ شي، خو امنیتي ځواکونو ورته د امنیتي دلایلو له کبله دغلته اجازه ورنه کړه. نوموړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې چې د جمعې په ماښام خپور کړ وویل:
بخیر، کنسرت ما در لب حوض هتل کانتیننتال برگزار میشه.
د دې کنسرت یو تنظیمونکي حسیب سعید ازادي راډیو ته وویل دوی په غازي سټډیوم کې تر شلو زرو پورې د کنسرت د مینهوالو د راټولېدو تمه لرله، خو په اوسني ځای کې یوازې له 3000 تر 5000 نندارچیان ځایولی شي. په هرات کې چارواکي وایي د یو هوان چاودنې په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژلي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د هوان پرون مازدیګر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی دی. شاغلی فرهاد وای په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه تنه نور ولسي وګړي هم د طالبانو په خپل منځي نشته کې وژل شوي دي. د فرهاد په وینا دا نشته پرون ماښام مهال شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ولسمشر جنجال پارونکی لوړ پوړی سلاکار سټیف بینن د ولسمشر د سلاکار په توګه خپله دنده خوشی کوي. دا اعلان پرون سپینې ماڼۍ وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس په یو بیان کې وویل د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی او سټیف بینن دواړه نن په دې سلا شول چې دا به د سټیف وروستۍ ورځ وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په دې اړه په خپرې کړې اعلامیه کې زیاته کړې: موږ د سټیف د خدماتو منندوی یو او نیکمرغي ورته غواړو. سټیف بینن چې د بریت بارت نیوز په نوم د یوې شي اړخې رسنۍ مشر و، د انتخاباتي کمپاین پر مهال او د ولسمشۍ په لومړیو اووه میاشتو کې د ولسمشر ټرمپ مهم سلاکار و. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ پر سټیف بینن د هغې وروستۍ مرکې له کبله په غوسه دی چې نوموړي پکې د شمالي کوریا پر ضد د ولسمشر ټرمپ له سخت دریځ سره مخالفت ښودلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس روانه اونۍ اوکراین ته ځي. دی به هلته د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شای د دواړو هیوادو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک شي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې ماتیس به اردن او ترکیې ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر په د اوکرين د ولسمشر پروشنکو او دفاع وزیر سټیپان پولتوراک سره د کریمیا د پټه په ولاړ حالت په اړه خبري وکړي. همداراس به د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو سره د روسیې د همکارۍ پر مسلې وشخیشي. روسیا دا ردوي چې په اوکرين کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ کوي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکرين بیل کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. او روسي خبردار چې د فنلند چارواکي وای په لویدیز ښار تورکو کې دوه تنه په چاقو وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې چې پرون وشوه شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د دې برید علت نه دی روښانه شوی. پولیس وای تحقیقات روان دي څو معلومه کړي دا تروریستي برید دی که نه دی. پولیسو ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو یې له ډزو وروسته یو مشکوک کس نیولی دی. پولیس وای چې دا کس بهرنی دی او روغتون ته انتقال شوی دی. د پیښې یو شمېر شاهدي او بخشی د پیښې یو شمېر شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکي عربي خبرې کولې خو پولیسو دا خبره نه ده تایید کړې. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ته دغه هیواد پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان د ستراتیژي په اړه سلا مشوره ورکړه. وړاندې به په خپرونه کې د دې ترڅنګ واوري چې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي.
کمربنده امنیتی کابل تدابیر خوب خود داره. امیدوار هستیم که ایجاش در یک مسئولیت آرامش بتره شود.
د خپلواکۍ په مناسبت سندرغاړی آریانا سعید نن په کابل کې کنسرت ورکوي. د دې کنسرت په اړه به هم په روانه خپرونه کې وړاندې واوري. او د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت په دې خپرونه کې نور مطالب هم لرو.
بیرغ واخلی راځه د ازادي ورځ راځه بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ.
سپینه مانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د واشنگتن پر ستراتیژي غور کوي. سپینه مانی دا خبره په دې پسې وکړه چې ډانالډ ټرمپ پرون په کمپ ډیوډ کې د خپل هیواد د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې. د سپینه مانی ویاند سارا هاکبی ساندرز وویل چې د نوې ستراتیژي په اړه چې څرنګه امریکا په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولای شي ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن ساندرس په ځانګړي ډول افغانستان ته په خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه خو دې وویل چې ولسمشر ټرمپ پر وړاندیزونو غور وکړي او خپل پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس او متحدانو او نورو نړیوالو ته اعلان کړي. په کمپ ډیوډ کې پرون ډانالډ ټرمپ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، استخباراتي چارواکو جک پوریو، پوځي سلاکارانو او یو شمېر ډیپلوماتانو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونی ویلی وو چې د ډانالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژي بشپړې دوته خورا نشته شوې ده. په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ د ستراتیژیو مشر سلاکار سټیف بینن چې د امریکا د امنیتي ډلې له نورو غړیو سره د افغانستان د ستراتیژي په اړه مخکې جنجال کړی وو پرون په کمپ ډیوډ کې نه وو او بیا وروسته د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا هاکبی ساندرس وویل چې سټیف بینن برطرفه شوی دی. د کمپ ډیوډ په پرونی غونډه کې د امریکا د مرکزی قومندانې عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هم برخه لرله. که څه هم د پوروسیو کې خبریالانو ته ویلي وو چې د کمپ ډیوډ په غونډه کې به دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د استازیتوب وکړي. جنرال ووټل په منځني ختیځ او له هغه ورهاخوا د افغانستان په ګډون د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت لري. جنرال ووټل وویل چې د په مستقیم ډول د امریکا له ولسمشر سره پر ستراتیژي خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا فیصله به ډېر ژر وکړي چې څه شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي. د اوس لپاره په افغانستان کې امریکا 8400 عسکر لري. له کابله د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، خبرونه ښه راغلی.
مننه صاحب سلامونه او نیکی له تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه رحیم صاحب. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د ځنګ علت ستاسو په باور څه دی؟
زه فکر کوم چې دوا اساسي لاملونه دي. یو خدا چې ترامپ غواړي چې دا چې یو ستراتیژي تر منظورې وروسته کار لاندې ونیسي چې هغه سترې بریاوې د امریکا پلاس ورکی. دا په دې معنی چې ترامپ نه غواړي چې لکه د باراک اوباما غوندې یو بله دوره په جګړه کې تیر شي او دا غواړي چې افغانستان مسله وروستۍ. نو بنا هڅه همدا ده چې هر اړخیز تحلیل او هر اړخیز کتنه او شننه کوي. موږ تاسو ولیدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې څو لوړ پوړي چارواکي د امریکا افغانستان ته او سیمې ته سفرونه وکړل، لکه میک ماستر او یو شمېر نورو سلاکارانو. دویمه مسله دا ده چې دا چې دوی دغه ستراتیژي هر اړخیزه مطالعه کوي، نو طبیعي ده چې په دې کې بحثونه د نظر اختلاف او د تګلارو او لیدلورو توپیر شته دی. د دواړه چې کله یوځای شي نو د دې لامل کېږي چې ډېر وخت ونیسي تر څو دوی خپله تګلاره اعلان کړي. اساسي خبرې زما په نظر همدا دوه دي.
رحیم صاحب، تاسو چې د نظر اختلاف شته، داسې ویل کېدل، البته دا راپورونه نه دي تایید شوي، چې د سپینې ماڼۍ جګپورې سلاکار سټیف بینن له دې سره مخالف و چې امریکا د افغانستان په مسله کې ډېره ښکېله شي. او پرون چې کله دا خبرې وشوې له هغه وروسته دا معلومه شوه چې سټیف بینن برطرفه شوی دی. فکر کوي چې آیا دغسې شرایطو کې چې د افغانستان کوم شرایط دي، دا امکانات شته چې د امریکا دننه اختلافات دومره ژور وي چې د افغانستان پر مسله ځینې کسان له کارونو ګوښه شي؟
زه فکر کوم سټیف بینن صرف د افغانستان په مسله باندې به ستونزه ونه اوسیږي، ولې موږ تاسو تېر وختونو کې په بېلابېل راپورونه اورېدلی شو ډېر نور مسایل هم دي چې په هغې کې اختلاف د نظر شتون درلود. نو کېدای شي یو لامل یې د افغانستان هم اوسیږي، خو یوازینی لامل دا نه دی. په ډېرو نورو مسایلو کې هم دلته د نظر توپیر وو او یو څه ستراتیژیک نظریات چې هغه درلودل د منځري ختیځ په اړه باندې، په هغې باندې د امریکا ملت هم وخت نا وخت غږ پورته کړی وو او د امریکا په نظام په داخل کې ځانګړي ډول هغه نظامی اسټابلیشمنت چې بولی هغه نظامی برخه د حکومت یا د امریکایي سیستم، هغه د نظریاتو سره اختلاف درلود، ولې چې د امریکای عمومي نړیواله ستراتیژي د بدلولو هڅه کوله، کوم چې په دې صورت کې چې امریکا په نړۍ کې دومره ډېره بوخته ده اسانه بنو. نو کېدای شي یو لامل دې خو دومره یوازینی لامل دا نه دی. او بل خبره دا ده چې اختلاف د نظر او بیا د یو چا هغه څوک چې ژور اختلاف، یعنی چې ډېر خلک په وپا وسیږي، یو کس په بل خوا وسیږي، په نور نړۍ کې دا یو عام معمول دی. نو ماته دومره غټ حادثه نه ښکاریږي، اما هو یو لامل کېدای شي.
د افغانستان وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه راستوي. البته طالبانو بیا په ورته وخت کې دا خبره او دا ضمانت نه دی ورکړی چې په افغانستان کې به جګړه بس کوي. آیا دغه سی بیانونه د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي تاثیر کولی شي؟
زه فکر نه کوم. اولی چې امریکایان د سیمې څخه او د افغانستان د جګړې څخه کافي معلومات لري. د امریکا د امنیت شورا سلاکار میک ماستر په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان او د سیمې څخه پوره معلومات لري او دغه ډول لیکونه یا خبرې زه فکر نه کوم دومره ژور اغېز په ستراتیژي باندې ولري. که چیرې طالبانو د دې ترڅنګ چې دوی ته دا وړاندیز کړی وای چې تاسو نور عسکر مرالیږئ او نو آپشنونه الټرنیټیو یا بل بدیلی وړاندې کړی وای، نو کېدای شي د بحث وړ ګرځېدلی وای. د مثال په ډول که چېرې دوی ویلی وای چې موږ به فکر وکړو چې د سولې په اړه باندې خبرې وکړو، یا موږ به فکر وکړو چې موقت اور بند سولې د مذاکراتو دپاره زمینه سازي وکړي، شاید دې خبرې یعنی یو اضافه یو څه چې ورسره وای د یو اغېز درلودلی وای. خو وچ کلک دا خبره چې تاسو د نور خلک نه رالیږئ، خو دا خبره خو د پخوانه هم ده چې تاسو د هېواد نه ووځئ او دوی په دې تکل کې دي چې ټول نظام په خپل لاس کې واخلي. زه فکر نه کوم دغه خط یا دغه وینا به د امریکا په ستراتیژي باندې کوم ژور اغیز ولري.
د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي او پرون په کمپټیویټ کې بحث پرې وشو، د مسلې ته هم اشاره وشوه چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي، آیا مطلب یوازې پاکستان دی چې هغه هم په دې ستراتیژي کې شامل وي او کنه ستراتیژي به پراخوي؟
کله چې جنوبی آسیا بحث راځي یوازې پاکستان یې بحث نه دی، دلته امریکا د چین سره د افغانستان په سر اړتیا لري چې تفاهم ته ورسیږي او دوی په ګډه باندې د کار کولو یو ګډ کار کولو لپاره یو زمینه مسایده کی. په همدا مهال دلته د هندوستان مسله ده، څوک چې د افغانستان سره خواخوږي لري او په پخوا کې ډېرې مرستې او ملګرتیاوي کړي دي، لیکن د پاکستان سره اختلاف لري او پاکستان د هند څخه ویره لري، او یو لامل دا هم هغوی وړاندې کوي په افغانستان کې د لاسوهنې لپاره چې هند په افغانستان کې پراخه اغېز لري. بیا همدا هم مهاله هندوستان د چین سره سرحدي ستونزې لري، او دا چې چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري دا هم د هند او د چین ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل ګرځېدلی دی. نو بنا ان کله چې د سویلي آسیا خبره کېږي، په دې کې یوازې پاکستان هدف نه، بلکې دا دوه درې ستر هېوادونه چې په سیمه کې برخلیک ټاکونکی رول لري او د سیمې په امنیت، اقتصاد او سیاسي ثبات کې ځانګړی رول لري، دا ټول تر بحث لاندې راځي. او په دې کې تر ټولو ځانګړی د چین سره د تفاهم ته رسېدو او چین ته دا قناعت ورکولو چې د امریکا په افغانستان کې شتون به د دوی اقتصادي او سیاسي ګټو ته زیان نه رسي، او دغه قناعت چین ته ورکول دا هم د دې برخه ده. یوازې پاکستان یې بحث نه دی، اما پاکستان به د بحث یوه غوښنه برخه حتما جوړوي.
رحیم صاحب مننه. مشتاق رحیم د سیاسي چارو کتونکی چې له کابل په ټلیفون را سره.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بلخ د والی او د دې ولایت د ولایتي شورا د یو غړي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې د څرنګوالي په تړاو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو متفاوت عکس العملونه ښودلي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب دغه کړنه یو ناوړه عمل بللی او له حکومت په دې اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. خو د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند بیا دغه مسله د بلخ د والی په وړاندې یوه توطیه بللې ده. واصل بسال له کابل راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي که افغان حکومت د بلخ د والی او د دې ولایت د ولایتي شورا د یو غړي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې قضیه په جدي توګه ونه څېړي، د قانون د پلي کولو په برخه کې به حکومت د خلکو تر پوښتنو لاندې راشي. د دې ګوند یو ویان حمید عزیزي د جمعې په ورځ دې قضیې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومن په وړاندې غیر قانوني کړنه د ښودنه کوي چې حکومت اوس هم د مافیایي کړیو او جنګ سالارانو سره مخ دی.
تاثیر شی خواهد بود
که باور تر ټولو لوی غیظ به داوی چې په افغانستان کې به په حکومت او قانون مندی د خلکو باور ختم شي، او د داسې وی ټولنې په لور چې هلته د ټولو وګړو حقوق او امنیت پکې ټینګ وي تر پښتنې لاندې راشي. د پداسې حال کې د چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د پنځشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال دا وکړه چې د بلخ د والی د ساتونکو له خوا تر نیول کېدو وروسته د خاغلی نور یوزوی د چپ غوږ وسنده پرې کړې ده، او خپل اتمامت نور او ساتونکو یې وهله ډبوله هم ده. خاغلی مومن له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د سره د شوي زور زیاتی په اړه د سیړنه وکړي، خو د عطا محمد نور په مشرۍ د اسلامي جمعیت حزب د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه اداره رد کړې او ویل دي چې حکومت په تیرو څو کلونو کې د دغه حزب په وړاندې د ځنګړو کړیو د توطیو مخه نه ده نیولې. په خبر پاڼې کې د حکومت په مشانو غږ شوی چې خپل مسؤلیت دی وپیژني، او د دوی په خبره د دې نوې توطیې مخه دی ونیسي، او د دې حزب صبر دی نور نه ازمایي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند دغه قضیه د افغانستان د شمال د نام نه کولو یوه هڅه ګڼي. د دې حزب ویان بشیر احمد تیانج ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې د بلخ والی ته توطیه جوړې کړي.
مشخص حکومت مرکزی
رئیس مقصر نمیدانی، ولی مقدلتا مرکزی حکومت په مشخص ډول مقصر نه غنو، خو یو شمیر کړي په دې هڅه کې دي چې دغه قضیه لوی کړی او د استاد عطا په وړاندې و دوسیه جوړ کړی چې موږ د افغانستان پر روانو شرایطو کې د داس یو سغښتون کې نه یو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی او د ولایتي شورا د دغه غړي ترمنځ د رامنځته شوې قضیې د سیړلو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم یو پلاوی بلخ ولایت ته لیږل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د دغه پلاوی غړي جنرال جمیل کوهستاني ویلي چې دغه قضیه تر سیړنو لاندې ده.
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اټلانټیک خبرونه لیکي
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2000 لومړی کال کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، نو د هغه وخت او نن سیاسي وضعیت ډیر بدل شوی دی. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په ښکارا په سیمه کې له یو شمېر هیوادونو سره لکه روسیا، چین او ایران په سیالۍ دی. د خبرونه په باور له تیرو 60 کلونو را پدې خوا د سیالي د نړۍ په مختلفو سیمو کې روانه ده. د دې سیالۍ لپاره د اټلانټیک چاپی خبرونه په باور متحده ایالاتونو خپلو امنیتي ګټو ته پام لرنه کوي. کله چې امریکا په یوې کورنۍ جګړه کې مداخله کوي، نور واړه ملتونه اړخته کیږي، او چې کله دغه هیوادونه څنډې ته شول، دوی په خپلو کې سره نږدې کیږي چې ستونزه حل کړي. اټلانټیک خبرونه لیکي که چیرته امریکا د افغانستان له جګړې لاس واخلي، نو ښایي ایران د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. بل لور ته به روسیا چې د سوریې په جګړه کې د ایران متحد ده، افغانستان ته مخه کړي. اټلانټیک لیکي که امریکا افغانستان ته شا کړي، طالبان به بیا هم بریالي نه شي، ځکه چې نه ایران له زړه د طالبانو پر بری خوشحاله دی او نه هم روسیا. خبرونه وړاندې لیکي د دوو هیوادونو ایران او روسیې مداخله به پاکستان مجبور کړي چې چین ته مخه کړي. چین به له روسیې سره د افغانستان په چارو کې یو ډول مشترک دریس پیدا کړي چې دغه نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره ستونزمن دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر د مړینې مسئلې ته اشاره کړې ده. 28 کلن ایرون گرین بریت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ننګرهار کې وشل شو. د ورځپاڼې په باور له دې سره روان کال په افغانستان کې د مړو شو امریکایي عسکرو شمیر 100 ته ورسېد چې وایي له داعش سره د مستقیمې جګړې پر مهال وشل شوي دي. امریکایي چارواکو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش پر ضد هلې ځلې زیاتوي او دا ډله به ځپي.
افغانستان لرغړی آریانا سعید وایي د خپلواکۍ د ورځې په اړه کنسرت په کابل کې د غازی سټډیوم پر ځای د کانتیننتال هوټل مخې ته جوړوي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
وروسته له هغه چې د کابل ګارنیزون سرپرست قومندان وویل په غازی سټډیوم کې د آریانا سعید د موسیقۍ د کنسرت امنیت نشي ساتلی، د دې کنسرت جوړونکو اوس د کنسرت لپاره د کابل د انټر کانتیننتال هوټل مخه انتخاب کړي. سندرغاړي آریانا سعید د جمعې په ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې. ویډیوي پیغام کې وویل چې د کنسرت ځای بدل شوی خو لغوه شوی نه دی. نوموړي وایي پلان یې دا و چې په غازی سټډیوم کې به د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت کنسرت ورکړي، خو کله چې امنیتي ادارو ورسره تماس ونیو نو اړ شول چې دا کنسرت ځای بدل کړي. آریانا سعید وایي تر پرون ورځې پورې زموږ پلان همدا و، تر هغې چې امنیتي ادارو ورسره تماس ونیو او راته وویل شول چې د کنسرت پر مهال امنیتي ګواښونه زیات دي او دا چې غازی سټډیوم یو پرانیستی ځای دی او د داسې یو ځای کنټرول او امنیت ستونزمن دی. دا یو داسې خطر و چې هیچا پر غاړه نه شو اخیستل. آریانا سعید د پروګرامونو تنظیمونکي آصف سعید ازادي رډیو ته وویل امنیتي ادارو له دوی وغوښتل چې په یو تړلي ځای کې دا کنسرت جوړ کړي، چیرې چې امنیت ټینګول اسانه وي. نو له همدې کبله دوی وسته د کنسرت لپاره انټر کانټیننټل هوټل مخه انتخاب کړه. نو موړی وایي که کنسرت په غازی سټډیوم کې وای نو دوی تمه لرله چې تر 60,000 پورې ټکټونه به وپلوري، خو اوس دوی په کم شمېر کې خلک ځای ولای شي. خاغلی آسیب وایي خو اوس چې ځای بدل شو، موږ فکر کوو چې له 3,000 تر 5,000 پورې کسانو ته ښایي ځای ولرو. هغوی ته هم څوکۍ نه ږدو او کنسرت ته راغلي کسان به ولاړ پاتې وي. د ښځو او سړیو ځایونه به له یو بل بیل وي، په دوه طرفونو کې به وي. آریانا سعید وایي کنسرت به نن 4 بجې پیل شي او تر ناوخته به دوام وکړي. د کابل د ګرنیزون قومندان جنرال افضلمان ازادي رډیو ته وویل دوی د کنسرت له جوړېدو سره کوم مخالفت نه لري، خو په یوه بوخته ورځې په غازی سټډیوم کې امنیت ساتل ستونزمن و. ښاغلی امان وایي موږ له کنسرتونو سره کوم مخالفت نه لرو، یوازې هغوی پیشنهاد کړی و چې په غازی سټډیوم کې غواړي کنسرت جوړ کړي، خو دا چې ګواښونه موجود و نو موږ له غازی سټډیوم سره موافق نه وو. دوی که بل ځای ته دا کنسرت انتقال کړي، موږ ورسره مخالفت نه لرو. د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت د آریانا سعید کنسرت له 4 ورځو راهیسې په رسنیو کې د بحث موضوع وه. خپل آریانا او د سندرو مینهوالې د کنسرت جوړولو ته ژمن دي، خو ځینې کسان بیا نه غواړي چې د موسیقۍ دا کنسرت دی په کابل کې جوړ شي، او ځینې خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرداری او ګواښونه هم ورکړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده نن په کابل کې آریانا سعید کنسرت ورکړي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه باندې په روانه خبرونه کې نور مطالب هم لرو. امنیتي چارواکي افغانانو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډمنه فضا کې کولی شي چې د خپلواکۍ ورځ په بیلابیلو شهرونو او سیمو کې ترسره کړي. همداراز د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو چې خلک بیرغونه خرڅوي او د کابل په واټونو او کوڅو کې بیرغونه رپوي او د خپلواکۍ ورځ لمانځي. له یوې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر رومانیا د 1.25 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګرځنده هوان توغندیو د سیستمونو او ورسره د تړلو مهماتو پلورل تایید کړی دی. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې پرون وویل د بهرنیو چارو وزارت د وسلو د خرڅلاو د بهرنۍ پالیسۍ او د ناټو د یو متحد هیواد له امنیت سره په مرسته د امریکا د ملي امنیت د اهدافو د ملاتړ په خاطر تایید کړی. د امریکا د دفاع وزارت دا اداره چې د واشنگتن پر متحدانو او شریکانو د وسلو د پلورلو مسولیت لري وای د پنځنبې پورسه په دیاړه د امریکا کانګرس ته یاداشت استولې. ناټو له هغه وروسته چې په 2014 کال کې روسي د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسمه چلا او لزان لخپل خاور سره یو ځای کړ د اروپا په ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. بلورته د روسي ولسمشر د جمعې پورس د کریمیا سیواستپول ښار ته کاري سفر پیل کړ. کریمیا هغه سیمه ده چې درې کاله مخکې روسیې له اوکراین څخه جلا او له روسیې سره یو ځای کړه. کرملین وایي پوتین دا لیدنه پرون یو تعلیمي مرکز ته په ورتګ پیل کړه. ټاکل شوې ده چې نوموړی به کریمیا کې یو موزیم ته ورشي، همدارنګه به د کریمیا د تاریخ په اړه د هنري آثارو یو نندارتون وګوري. پر دې سربیره به ولادیمیر پوتین دغلته د دویم نړیوالې جګړې کې د کریمیا د مدافعانو د یاد پر څلی ګلان کیشتي او بیا به د موسیقي په یو پروګرام کې ګډون وکړي. دا له هغې را وروسته چې په 2014 کال کې روسیې کریمیا لاندې کړې ده، دغلته د ولسمشر پوتین لږ تر لږه نهم سفر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری آشنا راډیو خبرونه کوي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو، خو اوس مو له یوې نوې کمرې، له یوې ځانګړې کمرې اسمت څاروان خبروي.
د الکترونیکی وسایلو د تولید کمپنی ایبیکویټی لیبس یو کوچنی کمره جوړه کړې چې د غاړکۍ په شان دا ورڅخه په یوټیوب کې په مستقیم یا ژوندۍ بڼه ویډیو خپرېدای شي. که څه هم اکثره موبایل ټلیفونونه کمرې لري چې ور باندې فلم واخیستل شي، خو د دې نوې کمرې ځانګړتیا دا ده چې د یوې کوچنۍ غاړکۍ په شان یې په غاړه کې اچولی او په اسانه ورڅخه کار اخیستلی شو. ایبیکویټی لیبس کمپنی وایي دا کمره چې فرنټ رون میږي له ټویټر، فیسبوک او یوټیوب سره وصلی شي او په مستقیم ډول ستاسو فلمونه له نورو خلکو سره شریکوي. دا کمره 8.5 میلیمتر لوړوالی او 8.3 میلیمتر پلنوالی لري. وزن یې یوازې 55 ګرامه دی. د دې ګجټ په مخکینی برخه کې 2.8 میگا پکسلی کمرې شته. شاته هم د 1.69 انچ سکرین یا شیشې د پاسه 5 پکسلی کمره موجوده ده. د دې کمرې بیټرۍ د 2 ساعتو فلم اخیستلو او یا د نږدې 1 ساعت ژوندۍ خپرونې لپاره کافی ده. د کمرې بیټرۍ د USB په وسیله چارجېږي او له همدې لارې د کمرې له 2.8 گیګا بایټ حافظې عکسونه او فلمونه ډاونلودوي. د بلوټوت په وسیله هم معلومات ورڅخه لېږدولی شو.
په افغانستان کې حکومت عوام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 98 کلیسه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. افغان امنیتي ادارې وایي که څه هم د دې ورځې په مناسبت کوم جدي ګواښ راپور نشته، خو وایي له دغه فرصتونو د دولت مخالف وسلوال استفاده کوي نو سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې اړه وړاندې د امنیتي چارواکو څرګندونې لرو، خو اوس په خپلواکۍ په مناسبت د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو څرګندونې سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
څنګه سمی الله خلیلی سم در خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ نه دا چې نن دا زماري اتشتمه نیټه ده پرې ورځ افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې وه یعنې افغانستان آزاد شو د دې ورځې په مناسبت ټول افغانان ورین ته د ازادي راډیو د لارې مبارکي وړاندې کوم افغانانو ازادي ورځ مو مبارک شه مبارک شه مبارک شه
السلام علیکم فخر خبرکم ارمان ولایت ټول افغانان په دې ورځ د ازادي ورځ خیر خپل مبارکي ورکړم السلام
دا سدی راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. یو یادونه وکم چې نن له 2 تر 3 بجو پورې او له 3 تر 4 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځې ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پورې پروګرام کې برخه واخلئ. لاند خبرونه افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنیویه مکلیزه پر رسمي او غیر رسمي غونډو او مراسم ولمانځي. اتنیوی کال مخکې د اسد د میاشتې په 28مه نیټه د وخت ځوان پاچا امان الله خان له انګلیسانو د افغانستان د بشپړ خپلواکۍ اعلان وکړ. افغانستان درغړی آریانا سعید وای پریکړه کړې چې نن د کابل د انټر کانټیننټل هوټل مخته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د موسیقي کنسرت ورکړي. په هرات کې چارواکي وایي د یو هوان چاودنې په شینډنډ ولسوالۍ کې 2 ملکیان وژلې دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی راډیو ته وویل د هوان پرون مازیګر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی دی. د فرهاد په وینا په شینډنډ ولسوالۍ کې 2 تنه نور ولسی وګړي هم د طالبانو په خپلمنځي نښته کې پرون وژل شوی. د امریکا د ولسمشر جنرال پاراونکی لوړ پوړی سلاکار سټیف بینن د ولسمشر د سلاکار په توګه خپل دنده خوشی کوي. دا اعلان پرون سپین مانی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس روانونه اوکراین ته زیدای بهلته د اوکراین د ولسمشر او د اوکراین له دفاع وزیر سره خبري وکړي. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شي د دواړو هوادو ترمنځ نوی دفاعي تړونونه لاسلیک شي. او د یو بل خبر لمخې د امریکا دفاع وزیر وزارت ویلی دی چې ماتیس به اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. د فنلند چارواکي وای په لویدیز شار تورکو کې 2 تنه په چاخو وژل شوی دي. د چارواک په پاینا په دغه پیښه کې چې پرون وشوه 6 تنه نور ټپیان شوی دي. پولیس وای تحقیقات روان دي چې معلومه کړي دا تروریستي برید دی کنه دی. ازادي راډیو په منځني سپر 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 7.5 اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار 19 تفریحي پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د افغانستان د خپلواکۍ په اړه مطالب خبرو. په افغانستان کې حکومت عوام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اتنیویه مکلیزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. افغان امنیتي ادارې وایي که څه هم د دې ورځې په مناسبت د کوم چدي ګواښ راپور نشته، خو وسلوال مخالفان ډېر کله له داسې فرصتونو د خپلو بریدونو لپاره استفاده کوي چې دوی د مخنیوي لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولی دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
دوه کم سل کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان او ماسر پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم ترې راوروسته افغانستان له بېلابېلو نورو تړکونو سره مخ شو، خو تر دې اعلان وروسته بیا هیڅکله دا هیواد د انګلیسانو تر واک لاندې رانغی. له هماغې راهیسې د افغانستان بېلابېل نظامونه د اسد یا زمري 28مه نېټه د خپل هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د ورځې په توګه لمانځي. سکل هم په کابل ولایتونو کې د خپلواکۍ د جشن لپاره خلکو په بېلابېلو بڼو تابعیا نیولې. پر رسمي او غیر رسمي غونډو، کنسرټونو او نورو مراسمو سربېره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې پر ځینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د ازادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوي دي. خو د هر څه په داسې وخت کې دي چې ترې مخکې څوونه یو کې د کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خونړي او مرګونې بریدونه او جګړې پیښې شوې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د کالیزې د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
برای برگزاری جشن 98مین سالگرد سرداد
ښاغلی دانش وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویمې کالیزې د جشن لپاره لازم امنیتي چمتووالی نیول شوی. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د احضاراتو په حال کې دي. موږ په مرکز او ولایتونو کې کلک تدابیر نیولي او داسې هیڅ رپورټ چې د تروریستي بریدونو په اړه وي تر اوسه نشته.
حملات تروریستي یا فعالیت های تروریستی را وجود نداره.
د کابل د ګارنیزون سرپرست قومندان جنرال عبدالامان هم ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په بیلابیلو کمربندونو کې د دې ورځې په مناسبت له تیر وي اونۍ رئیس امنیتي تدابیر زیات شوي.
ما از تاریخ 21
کې علمي ما یعنی ما وایي موږ د 7/28 نیټه رئیس کابل کې ځانګړي امنیتي اقدامات کړي. په ولسوالیو کې مو عملیات ترسره کړي. د کابل په امنیتي کمربندونو کې مو اضافي تدابیر نیولي. هیله من یو چې دا جشن به په مسؤلیت او خوندیتوب کې ترسره شي. سکل بیا هم افغانان د خپل خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنبیه مکلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هیواد د جګړو او ناامنیو شاهد دی. خو پر دې سربیره تمه ده چې د دې ورځې په مناسبت به په کابل ولایتونو کې رسمي او غیر رسمي غونډې او د خلکو د راټولېدو او خوښیو مراسم جوړ شي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو دا ورځ یاده کړې او په مناسبت یې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان امنیتي چارواکي افغانانو ته ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ ورځ ولمنځي او دوی امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کابل ته ورځو له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په ټلیفون را سره دی. تورمان صاحب، په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ د جشن له خاطره خلک لارو کوڅو ته راوتلي دي او امنیتي تدابیر څنګه؟
بلې شیبر سر تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل نن په کابل کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د تنویمې کلیزې نه لمانځنه کیږي. دلته په کابل کې د واټونو پر سر باندې امنیتي ځواکونو خاص امنیتي تدابیر نیولي دغه ورځ لپاره او خلکو هم تر ډېره دغه جشن په افغانستان کې یو مردمی جشن دی. د عام خلکو لخوا ډیر منځل کیږي. خلکو بیرغونه اخیستي دي، په خپلو موټرو یې لګولي دي، دغه شان د خپلو کورونو پر سر باندې لګولي دي. په واټونو کې هم لیدل کیږي چې بیرغ خرڅونکي د افغانستان بیرغونه پلوري او خلک یې په ډېره مینه اخلي له ځانه سره. نو ټاکل شوی چې نن خو د سهار پیل دی، خو په ورځې په راوږدو کې دغه پخوا ته په کتو سره چې دا خول منځل شي د ټرونو او دغه شان د میلو په جوړولو سره دغه شان ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په افغانستان دفاع وزارت کې د ازادۍ منار ته ورشي، اولته د ګلو ګډۍ کېږدي. نو دغه موضوعات چې نن په کابل کې د ازادۍ جشن د دې په ترڅ کې ولمانځل شي.
تورمن صاحب، د تیرې وی اونۍ ته که وګورو د افغانستان له مختلفو ولایتونو ازادي راډیو راپورونه لرل چې خلکو د جشن لپاره تیاریانې نیولې، داسې نه ښکاري چې سږکال افغانان غواړي چې د زمري 28مه نیټه د پراخو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي؟
بله شیبر صاحب، لکه څنګه تاسو ویل دلته په افغانستان د سیمهیزو د سیمهیزو ارګانونو خپلواکې ادارې هم د اعلامیې په خپرولو سره په ولایتونو کې د سیمهیزو د هوښتي ادارو څخه چې دوی د 28مه په ښه ډول سره ولمانځي. دغه شان خلک هم چې کتل کېږي سږکال د په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول له ننګرهار څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې هلته په ښه شان سره دا دوه شپې لمانځل کېږي او نن شپه به په هلته د اور لوبې هم وشي او دغه شان د دغې ورځې په مناسبت باندې د کرکټ لوبه هلته جوړه شوې ده. پای لوبه به هغه وي، دغه ټورنمنت جوړ شوی او چلند به پای لوبه وي. ضمناً خلک میلو په کولو سره او دغه شان د خاص مراسم په سره دغه ورځ لمانځي. نو سږکال د نور کلونو پر تله باندې چې لیدل کېږي په کابل ولایتونو کې دغه ورځ په ښه شان سره لمانځل کېږي.
تورمن صاحب، تاسو ننګرهار ته اشاره وکړه. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د جلال آباد د ښار انځورونه اوریدونکي کتلی شي چې هلته خلک څرنګه جشن لمانځي. ګڼ عکسونه دي د ازادي راډیو په ویب سایټ کې خپره شوي دي. په تېره اونۍ کې مو راپور درلود چې په خوست کې عوامو تقریبا 300 موټره د کاروان په شکل باندې تیر کړل او بیرغونه یې پرې رپول، او له کابل هم دا د تاسو ویل چې خلک د جشن روز په شاندار مراسمو لوانځي، یعنی تر اوسه پورې که څه هم تاسو ویل چې سهار دی، د افغانستان د شمال له ځینو سیمو هم داسې راپورونه ورکړل شوي دي، خو تر اوسه پورې امنیتي چارواکو او یا ستاسو د معلوماتو له مخې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه کړی؟
تر اوسه پورې نه، داسې کوم نه امنیتي پیښه چې په دغه څو ورځو په ترڅ کې آتا دا پرون او بل پرون یا دغه مراسم په جوړولو ځای کې یا په نور ځایونو کې شوي وي. تر اوسه پورې داسې امنیتي پیښه نشته په ځانګړي ډول نن، خو تر اوسه پورې د هیڅ یو امنیتي پیښې په اړه کوم راپور یا خبر نه دی رارسېدلی. او ځکه چې ما وویل مخکې چې امنیتي تدابیر په خاص ډول په ولایتونو او په دغو کې نیول شوي دي. اوس د ننګرهار ولایت څخه راغلي راپورونه وایي چې هلته د اته څلوېښت ساعتونو لپاره کچونو لپاره غټې موټرې هغه ښار ته نه را پرېښودل کېږي، په هغې باندې بندیز لګول شوی دی. نو له دې ښکاري چې یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر ځانګړي دغې ورځ د لمانځل لپاره نیول شوي دي.
اجمل تورمان مننه له کابل. اجمل تورمان د خپلواکۍ د 98 کلیزې په مناسبت له تاسو سره معلومات شریکول. بیا هم موضوع پسې تعقیبوو، یو تفصیلی راپور لرو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په مناسبت. دغه تفصیلی راپور له خان محمد اسین څخه ور.
بیرغ واخلی راځه د ازادي ورځ، راځه بیرغ واخلی، بیرغ د ازادي ورځ، بیرغ واخلی، بیرغ د ازادي ورځ.
دا د هغه زلمیانو غږونه دي چې د کابل ښار په یو واټ کې د افغانستان درې رنګه بیرغونه په لاس کې خوروي او خرڅوي. کابل ښاریان چې تر ډیره د بم چاودنو او ځانوژونکو بریدونو شاهدان دي، نن د هیواد د ازادۍ د جشن د لمانځلو لپاره دغه بیرغونه اخلي او په موټرو یې لګوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی نبی الله وایي:
نبی الله یم، بیرغونه ولیدل، خوند راکړی او جذبه او مینه د وطن را سره او مجزیم په دغه موټر باندې ولګوم چې خلک وګوري چې موږ هم د استقلال ورځ لرو.
په افغانستان کې له نامنیو او جنگونو سره سره د اسد د میاشتې 28مه د دې هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ د افغانانو په زړونو کې ژوندی ده او درناوی کیږي. له نن نه 98 کاله مخکې شاه امان الله د دې هیواد خپلواکي په رسمي توګه د وخت له برطانوي حکومت څخه ترلاسه او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ځینې افغان څېړونکي وایي دغه ورځ د دوی د نیکونو د مبارزو او سرښندنو نتیجه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او تاریخ پوه عبدالحمید مبارز له برطانوي حکومت څخه د دغې ورځې د بیرته اخیستلو په اړه وایي:
افغانستان ای استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع
افغانستان دغه خپلواکی د یو جنگ په نتیجه کې ترلاسه کوي. افغانان دغه برلیتو په داسې حالاتو کې ترلاسه کوي چې د انګلیس په امپراتوري کې لمر نه پریوته او افغانستان د یو وړوکي هیواد په توګه وتوانید چې خپلواکي ترلاسه کړي.
ښاغلی مبارز ټینګار کوي چې دغه ورځ د افغانانو لپاره مهمه ده او په کار ده چې نوی کول د دغه ورځې په ارزښت د خپل هیواد د اتلانو پر مبارزو او سرخندونو او د خاورې د تمامیت پر اهمیت پوه شي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې دغه هیواد له 1993 میلادي کال څخه د خپلواکۍ تر جنګه، یعنی تر 1919 میلادي کال پورې د برېټانیا په واک کې و. تاریخ پوهان وایي کله چې په 1919 میلادي کال کې امیر حبیب الله خان وبجل شو، زوی امیر امان الله خان واک ترلاسه او ځان یې د افغانستان د شاه په توګه اعلان کړ. شاه امان الله د 1298 لمریز کال د اسد په 28مه د خلکو په مرسته د برطانوي حکومت پر وړاندې د یو جنگ په نتیجه کې د هیواد خپلواکي وګټله. افغان سیډونکو او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي حبیب الله رفیع وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د افغانستان د تیرو واکمنانو په دوره کې هر کال د اسد په 28مه نیټه تر یوې اونۍ پورې نمانځل کېدله. ښاغلی رفیع هم دغه ورځ مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې کومې سرخندنې چې د دغې ورځې د ترلاسه کولو په خاطر شوي باید له یاده ونه ایستل شي.
د خلقیانو په حکومت کې هم دا ورځ بېرنګه شوه، د مجاهدینو په حکومت کې، کرزي صاحب په حکومت کې هم بېرنګه شوه، او اوس هم داسې کوم خاص رنګ نه دی ورکړی شوی. ازادي په ډېره لویه قرباني ترلاسه شوي او په هماغه ویاړ او افتخار یې باید ولمانځو، پرې وویاړو او د ازادۍ نه ګټه واخلو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیرو حکومتونو دغه ورځ په شاندارو مراسمو نمانځله، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې د مجاهدینو حکومت د ثور اتمه یعنی د مجاهدینو د بری ورځ د یو جشن په توګن مانځل او وسلوالو مخالفینو پرې برید وکړ، له هغې ورځې وروسته د دغه ورځې مانځل هم محدود شول. خو سږ کال په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار او هرات کې خلکو د دغه ورځې د نمانځلو ډېره تابعه کړې ده. په جلال آباد کې د دغه ورځې د نمانځلو لپاره د تیاری د کمیټې غړي عبدالحکیم شیرزاد آزادی راډیو ته وویل
تدابیر خیلی خوب گرفته شده. اگه همی روز شما بروی شهر ببینی
شاید تدابیر نیول سوی. که تاسو لاړ سئ او په ننګرهار ولایت کې د خلکو احساساتو ګورئ، در معلومه به سي چې خلک په ډېره مینه او شوق دا ورځ لمانځي. دا ورځ باید داسې ولمانځو چې نړۍ پوه سي چې افغانان په ازادۍ او خپله خاوره څومره مین دي.
په ټولنیزو شبکو کې هم لیدل کیږي چې خلک د خپلواکۍ ورځ د شاه امان الله خان او د هیواد د بیرغونو او د هیواد د تاریخي ځایونو د تصویرونو په خپرولو سره نمانځي او خوشحالۍ کوي. افغانان ټینګار کوي چې د دغه ورځې په نمانځلو کې د هیڅ بې پروایي ونه شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د دغه ورځې د شاندارو نمانځلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې او د هیواد په مرکز او ولایتونو کې به په ښه شان سره ونمانځل شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت
تاکل سوی ده. د دې ورځې د لمانځلو یو لوړ رتبه دولتي ځانګړې ډله جوړ سي او همدارنګ په ولایتونو کې هم خلک علاقمند دي چې دا ورځ ولمانځي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان اوس یو ځل بیا په جنګونو او د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنو کې ښکېل شوی ده. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار وایي افغانان باید د خپلو ملي ورځو د نمانځلو او ساتلو لپاره لاسونه یو او هڅه وکړي چې د ترګرۍ له شره خلاص او د هیواد د ودانولو په فکر کې شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ارزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف له ځانه مه جوړوئ. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د موږ خبریالې د مهمو چارو له وزیر سره کړې ده. وزیر صاحب کدی خو کوي مرکه و پایل کړو؟
پایل به کې مو ورخطا کېږه. دا وای چې دا بلوس چې تا اخیسی دې شایسته دی.
سترګي مو خایسته دی وزیر صاحب. دا مې ورور له کاناډا را لګلای دی.
زشتیا؟
اوه
ته به یو کار وکړې راته.
څه ډول کار؟
کدی له ورور دا مارکیټ ادرس واخلې. لکه نه چې تا ته دا بلوس اخیسی دی ځکه زه به اونۍ وروسته کاناډا ته سفر لرم. نو چې هغه مارکیټ ته معلوم شي وا به اخلم ځینې. ډېر مې خوښ شو.
سمه ده، زه به مې ورور ته تلیفون وکړم چې ادرس راولېږي. نه اخ مې دروغ وویل ورته چې ورور مې له کاناډا را لېږلی دی. کنه ما خو دلته په کوټې سنګي کې اخیستی دی او ورور خوار خو مې لا د مکتبه نه دی خلاص شوی.
په څه چرچ کې ولاړی؟
هسې ما ویل کاشکې مې د ادرس پوښتنه هغه وخت ترې کړې وای.
زه خیر دی، پرون مې د ورېرې واده ته تللم. خیشان مو ډېر اصري خلک وه، ټول په بهر کې اوسېدل. داسې شایسته شایسته جامې اغوستې وې چې سترګې نه ترې ختې.
هو د بهر شیان کله دلته پیدا کېږي؟ دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي.
و رښتیا وایې؟ اول ورځ مې همدا خبره د وزیرانو په شورا کې یاده کړه. ټولو راپورې وخندل، وایي ته هم بې کاره پاتې یې چې د شیانو په اصلیت پسې ګرځې. شکر باسه چې دومره پیدا کېږي هم ښه دي.
هو د دنیا ټول بې کیفیته شیان همدلته را روان دي.
رښتیا وایې؟ ابله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شیان اخیستي وه. هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه.
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي؟
چې رښتیا درته وایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې همدا دی چې لږ با کیفیت شیان ځان ته واخلم، ځکه اوس خو وزیره یم او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد را سره ښکاري. که څنګه
رښتیا وایي وزیر صاحب، دا د بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي.
ما هم اولیدلی دی که امکان درلود نو د یو دوه ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم. په دې دنده هم اعتبار نشته، هسې نه چې بېرته برطرفه شم او د اروپایي جامو او رایي سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې سي.
وزیر صاحب، که دې ما مانې چې کاناډا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بېرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه، په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته وایم، نو اوس زه یوې سالګرۍ ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګار سره راغلم چې رایش مې هم خراب نه سي. که خفه کېږې نه، مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده،
ځئ نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا وي ترجمه ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راسم.
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
والي
زکچه
والی د تلفونو جوړولو کیسه ګرمه شوی،
ځکه چې د بانکی حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
والی د شیر بازار سور شوی،
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسیدل.
والی قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لری کوي،
ځکه چې سړی ډالر ته نږدې کوي.
ولی د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي،
ځکه چې په خانه او پیسهدارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولی مطبوعات جنگ ګرموي،
ځکه چې د جنگ له برکته فنډ ترلاسه کوي.
ولی اوس عاشقان لیونیان کېږي نه،
ځکه چې لیونتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلا او ډول هم بدل ک، ځکه په خو بغله په نغدو پیسو پسې ګرځیدل، خو چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
سده وکړل، معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پی ورزو دی خیره؟
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ کمنیتی پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهي هم نه راویښېږي.
وایي پوسته شته، غل نشي راتللی. امنیتی پوسته چې ورته نږدې وای، خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دی که الماس؟
نه سره زر دی او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
والا ورته سودا مې دکړه،
زه بیا به یې ووینې. بندوی
چھلی
خبر پری تو رش پکی نہ جی راغلی
موبائل
او سادا په انتیانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستی وو.
نو چې د رشوت خور کور دی واه، خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته بتللې وي.
ولی ونیا هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي به یې بانک ته رسولې وي. اوس موږ ته راپاتې هم دغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دفلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں وطن کے مسافر دام دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دفلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں پا جرمنی کا پا لندن
افغان لری دا وطن دی مسافر وطن ترش بیا وطن دے شیرین وطن نے گران افغانستان دے شیرین وطن نے ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن نے گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں بیرتا لارشم پا وطن کی می جانان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می میری گینا دا پلار نکم می دا نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین